پته خبر کې د مسخین 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سموځي موضوعات رپورټونه او ونی ز خبرونه د مشال رادیو مجله درورو خبرونه به له مجید بابر وو
مشال خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې په افغانستان د پاکستانی هوایی بریدونو پر ضد مظاهرې شوې دي. د اسلامي همکاري او د تنظیم د خوراک برخې مشر د کابل سفر کړی دی. اوکراینی چارواکي او رسنۍ وایي چې نن سهار وختي په پلازمینه کیف، لویف او دنیپرو پتروفسک کې یو شمیر چاودنې شوې دي. په خوست کې په وزیرستاني او کډوالو د پاکستان له لوري د بریدونو پر رد پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه، میرعلي، بنو، پېښور او نورو یو شمیر سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د اپریل په 14مه پېشلمي مهال په شو بریدونو کې د عیني شاهدینو په وینا لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي دي. بلخوا په کونړ کې ځایي خلکو ویلي چې هم په دغه وخت په شلتن ولسوالۍ کې هم بریدونه شوي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه د مظاهرې یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ډاکټر حیات خان مشال ویل چې په دې کې د غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویانو او ګڼو عامو خلکو هم ګډون وکړ.
ډاکټر شاه وغندله د ریاست نه غوښتنه وکړه چې د دغه د آزادانه تحقیقات وشي چې دا پېښه څرنګه وشوله، په کوم سوست باندې دی کړی دی. امید لري چې د میژ آینده د پیرا د پښتانه بلکې د ټول انسانیت وینه تیر نه شي بده خوره باندې.
داراز په میرعلي کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د پاکستاني الوتکو د بریدونو پر ضد لاریون وشو چې پکې له حکومته د وژل شوو کسانو لپاره د انصاف غوښتنه وشوه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 18مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کوي. په خبر پاڼه کې د افغانستان له خبرې په پاکستاني عسکرو د بریدونو دعوه شوې، خو په افغانستان کې د هوایي بریدونو ذکر پکې نه دی شوی. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه په کابل کې د پاکستانی سفیر ورغوخته وو او احتجاج ورته کړی وو. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې انګور اډې ته د خلکو د تګ راتګ لارې د اپریل له 18مې څخه خلاصې کړل شوې دي، خو له افغانستان سره سرحدي دروازه لا هم بند ده. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خان زیب محمد پرون مشال لیډو ته وویل چې د انګور اډې لارې او دروازې په سیمه کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو وروسته د لټون عملیاتو پر مهال له 3-5 ورځو راهیسې بندې کړل شوې وې. د یادونې ده چې د اپریل پر 18مه ماسخوتن مهال د تحصیل بیرمل په سره کنډه سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د پوځ یو میجر او یو عسکر وژل شوی و. له هغې وروسته د انګور اډې سیمه کې پوځ ګزبندیز ولګوه او د لټون عملیات یې پیل کړل. د خیبر پختونخوا هنګوزی لی د قومي اسمبلی د 33مې حلقې انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ندیم خیال بریالی شوی دی. په یاد حلقه کې دغه زمینی انتخابات پرون د اپریل په 18مه وشول. د غیر حتمی او غیر رسمي نتیجو سره سم ندیم خیال د شل دره 222 ووټونو په ترلاسه کولو دغه څوکۍ وګټله. د جمعیت العلماء اسلام فیډل امیدوار عبیدالله 18233 ووټونو په اخیستو دویم نمبر راغلی دی. په دې څوکۍ لپاره په انتخاباتو کې 5 امیدوارانو برخه واخیسته. د اسلامي همکاري او تنظیم او آی سي د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته تللی او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلي. بېګا د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې وویل چې په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسلامي همکاري او تنظیم له مشر څخه د مرستو غوښتنه وکړه. د اعلامیې تر مخه مولوي کبیر په دغه لیدنه کې وویل چې د جګړو افغانستان ته له هر اړخه زیان رسولی او په کار ده چې له دې حالت د راایستلو لپاره ورسره یاد تنظیم همکاري وکړي. او روسي خبردار چې د اوکرایني چارواکي او رسنۍ وایي چې نن سهار وختي په پلازمینه کیف، لویف او دنیپرو پتروفسک کې یو شمیر چاودنې په داسې حال کې شوي چې په هغه هیواد د روس لخوا یرغل دوام لري. د سسپلنی رسنیز ادارې په یو راپور کې ویلي شوي چې په دنیپرو پتروفسک سیمه کې د دې بریدونو له امله 2 کسان ژوبل شوي. د لویف ښاروال اندری سادوی وایي چې د اوکراین د غربي خواته په دغه ښار د میزایلو 15 سختې حملې شوي دي، خو په سمدستي توګه نه ده معلومه چې آیا په هغه سیمه کې سمرګ ژوبله شوې ده او که نه. فرانس پریس اجانس د یو مقامي کس په حواله وایي چې د ځینو ودانیو پاسه یې په آسمان کې خړ لوګي لیدلې دي. خاروال په خپل ټیلیګرام پاڼه لیکلي چې په سیمه کې امدادي کاروای روانې دي. بلخوا رویټر خبر ایجنس په خپل یو راپور کې د پلازمینې کیف د دنیپرو دریاب په ګسه غاړه د یو شمېر چاودنو ذکر کړی. خوځایي چارواکو په سمدستي توګه په دې اړه سنډي ویلي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اور د لوس پر شروع دن کو رپورټونو ته د اپریل پر شپارسمه په خوست کې د پاکستاني او جټ الوتکو په بارو کې البته دا داوود هيني شاهدینو دا د لزګونه وزستانه او کډوالو د وژنو پر ضد پرون په میرامشاه میرعلي بنو په خبرو یو شمنور سیمو کې خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو دا بمباره وغندلې او د وجل شو د کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. د پاکستان خارجه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت بیا پرون په بیان کې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې پر ترهګر بدون اندېښنه ښولې او زیاته کړې ده چې پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام او د دوه اړخیزو مسلو د حل لپاره په ګډ کار یقین لري. نور د عمر وزیر په دې رپورټ کې
د اپریل په شپاړسمه خوست پیرې او تڼیو ولسوالیو په سرحدي سیمو کې د پاکستان جټ الوتکو په بریدونو کې وزیرستاني کډوالو وژل کېدو په ضد د اپریل په ولسمه شمالي وزیرستان میرامشاه میرعلي بنو پېښور او نورو سیمو کې لاریونونه شوي. مظاهره کوونکو د بریدونو غندنه کوله او انصاف غوښتنه یې کولې. د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ سپین وام سیمې یو مشر ډاکټر حیات مشال ریډیو ته وویل وژل شوو کډوالو لپاره انصاف غواړي.
افغان دوبی پتا میرا شید کیما غمیزا و دیگه پرزد نن میش بشمالی وزیرستان شید لاریون وکا احتجاجی چپار شید که تو سیاسی پارتای پی ٹی ایم آم خال که در منتبای فکر خاطر رو بولی وی کافی در خال رو بولای و در پیش آوغان دلاو در ریاست نا وشتن وکرده چی در دیگه در ازادان تحقیقات وشی چی در پیش آترانگ وش بولا پا کم سوس سید بنده دی کریدو چپا داش واری کی گول کی مشومون و زنانا بوداغون امید لاری چی دی میز آینده دی پیرا دی پشتانه بلکه دی طول انسانیت وینه تیه نشی بدا خوب را بونده.
دا میرعلي پا ایده که جمعیت علماء اسلام پا نگرانی که هم لوی لاریون وشو چه زرگون خلق پا که جمع شوی ول او وی ویل چه حکومت تی امن او جوان ورکدی پا بنو که هم دش پی محل وزیرستانی کدوالو پا زیاد شمیر که لاریون وکرد. دا دغا لاریون یو محتمیم او پشتون جغورن غرزن غده زکی مزیر مشال ریڈیو تا وویل چه یو خواد کالونو نه دا کدوال جوان کدی بلخوا پا بمبار که هم خلق وجل کیجی.
احتجاج دردناک واقعیا شوی و په میر سفر کې در سلوش کسون شهیدان شوي وي. هغه په اوله سره میږ وکړه غوښتنه دا وه چې میږ د کډولۍ ژوند خطروي په کمپینا کې هغه پروته وي پوس په میر سفر کې هغه تکلیفې سره ژوند تېروي او بیا هغه میږ مري په جټ تیاری ویشتل شي. میږ د سول د جواب د خرخه خبره نشته پکې. البته میږ دا وایي چې کوم خلک د ټارګټ کوي په دا سلوش کسون کې چې کایي چیرې یو خلک دلای وي بیا هغه میږ ته د شي وضاحت وشي خو به ګناه مړه شوي میږ انصاف
د پاکستان افغانستان په پوله د ورستي صورتحال په حقلا د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اپریل په 18 نیټه خپور شوی بیان کې یو خواته د افغانستان د خورینا د وسلوالو د فعالیتونو او په پاکستانی ځواکونو او پوستو په 1300 ورځو کې پر لپسې بریدونو غندنه شوې ده. بل خواته په دغه بیان کې د افغانستان د خاورې د ازادۍ او خپلواکۍ ته د درناوي هوډ څرګند شوی دی. په بیان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د افغانستان خاورې نه د فعالیتونو ذکر هم شوی او ویلي شوی دی چې په 1300 میاشتو کې پاکستان د افغانستان نه د پولې د امنیت ټینګولو غوښتنه په بیا بیا کړې ده. خو سپیره او تڼیو ولسوالیو کې د جټ الوتکو بریدونو په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی. د بریدونو غندنه کیږي، وژل شوو کډوالو ته د انصاف غوښتنه کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اپریل پر 14مه د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو د هوایی بمباری او پکې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبل پر ضد په افغانستان او پاکستان کې مظاهرې شوې دي. دا لاغه وروسته ده چې په دې ولایتونو کې عیني شاهدان وویل چې دا بمباری د پاکستان جټ الوتکو کړي دي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د بمباریو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اپریل پر 14مه یعنی پرون یې په اعلامیه کې زیاته کړې چې د امنیتي مشکلاتو د حل لپاره د طالبانو حکومت سره ګډ کار کول غواړي. بلخوا د طالبانو حکومت پر پاکستان غږ کړی چې په راتلونکي کې ورته بریدونه ونه شي، کنه نو د دوی په خبره بدې نتیجې به ولري. پوښتنه دا ده چې دا ډول پیښې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څومره اغیز کولی شي، دا به د منور شاه په دې رپورټ کې وګورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي پاکستان دې د افغانانو حوصله نه آزمایي. ورسته له هغه چې په کونړ او خوست ولایت کې د پاکستان الوتکو په بریدونو کې د مرګ ژوبل ریپورټونه راغلل، د اپریل په 14مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي که بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د اپریل په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوه اړخیزو امنیتي مسایلو په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریک کار کول غواړي. د وزارت په خوست او کونړ کې د پاکستاني الوتکو د بمباریو په اړه څه ذکر نه دی کړی، خو زیاته کړې یې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ او خود مختاري احترام کوي. په بیان کې ادعا شوې چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه په پاکستاني سرتیرو بریدونه کوي. دا چې دا بریدونه بعد د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څه اثرات ولري، افغان څېړونکی سمی یوسف زی وای د افغانستان په خاوره بریدونه به په افغانانو کې د پاکستان پر ضد نفرت او د طالبانو د حکومت لپاره مشکلات زیات کړي.
افغانانو د نن نه ډېر یو خفګان ده او دغه خفګان طالبان هم تر فشار لاندې راوستي دي. دغه ډول اقدامات په طالبانو حکومت یو سیاسي حکومت نه ده چې هغوی د زغم او حوصله ولري. که دغه وخت طالبانو حکومت ریاکشن یا عکس العمل ښیي نو هغه به دا وي چې دوی به په سرحدي کرښو باندې د ډیورنډ په لاین په سرحدي کرښو باندې پاکستان پوځیانو سره په جګړه اخته کیږي او دا یو خطرناک عمل دی.
سمی یوسف زیاتوي چې همدغه وجه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته او د دغو بریدونو د غندلو ترڅنګ ورته اعتراض لیک سپارلې چې پاکستانی چارواکو ته یې ورسوي. بلخوا د پیښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وای چې په افغانستان کې منتخب حکومت نشته او په پاکستان کې منتخب حکومتونه واک نه لري، نو که په دې حالاتو کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه دوام لري او پاکستانی الوتکې په افغانستان بریدونه کوي نو دا به د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر اغیزمن کړي چې تحریک طالبان پاکستان به ترې ګټه پورته کوي.
مالتا غلط بغشتے اور دعوا خبر بیا اور مخانا تیر اور تفلیشی قانون حکمرانی یو ٹول ٹاکری رنگ وطن کے ہم التے ہم ہم ریاستنا منتنا او افراد دے طرف سجیدہ کار کئی
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14مه د ځایي خلکو په وینا د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې په سوکلو د پاکستاني الوتکو په بریدونو کې له سلویښتو زیات هغه وزیرستاني کډوال ووژل شو چې دغلته له 2014 کال راهیسې میشت دي. بلخوا په کونړ کې ځایي خلکو ویلي چې په شلتن ولسوالۍ کې هم دغسې بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د جنوبی وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې انګور اړې ته تلونکې تړلې لارې بیرته خلاصې کړې، خو زیاته کړې ده چې له افغانستان سره دروازه بلا هم بند وي. د سیمې تاجران د دې دروازې د بندښت له امله اندېښنې لري. د واڼې د تاجرانو د اتحادیې مشر وایي د دې تجارتي لار د تړل کېدو له وجې د دوی سوداګریزي چارې خورا اغېزمنېدای شي. پولیس بیا وایي چې په سیمه کې پر پوز وروستي برید او د وسلوالو د لټون عملیاتو انتظامیه اړ کړې چې د انګور اډې دروازه تړلې وساتي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلی دی چې د 15 ورځو نه تړلې شوې د انګور اډا لارې د خلکې د تاګ رو تاګ د پورا د 19 اپریل نه خلاصې کړې شوې دي، خو په سیمه کې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه و د افغانستان سره سرحدي دروازه و بند وي. د پاکستان حکومت د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې پرېکړې په واناکښې د بامی 14 نه پاس بازور بند کولې په باراکښې د وڼو تاجرانو اتحادیې یو مشر مقرب خان مشال ریډیو ته ویایي.
انګورا ډې بارډر سره نږدې دا علاقه کې یوه واقعه وشوه چې څو پکې فوجون شهیدون شول، یو میجر پکې شهید شو. د هغې وجه نه غونډ بارډر بند دی، مکمل د انګورا ډې بارډر بند دی. او نن بیا یوه داسې وړیکې چودنه وشوله دا د وڼو د بازور سره نږدې فی کچا علاقه ورته یي په دا ایریا کې وشوله، چېرې د ګاډي بیې وړلې ټینکۍ وه دا ته یوه دمکه وشوله. د ده په وجه باندې بیا پولیس روغی بازور یې بند کړ. کاروبار بالکل شتاب تیار شوی لور دی، همیش خوند روزګار د بارډر په غابندې دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په راګزی سیمه کښې احتجاج او د بامی 14 نه پاس د وانا بازار بند کولو په باره کښې د وڼنه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی مولانا زینت الله مشال ریډیو ته ویایي.
په څلور بجې په راګزی باندې احتجاج وکړ، په انګور اډا کښې هم د سویلي وزیرستان پیټیم احتجاج وکړ. په دې کښې غوښتنه دغه وه چې دا کوم لیارې بندې شوې دي دا د زر تر زره خلاصې شي او چې کوم دا سرفیو باندې نڅېږي نو دا سرفیو ده زر تر زره ختمه شي. دا خو څه کوي چې دوی خلک تحفظ ورکو، د خلک امن وسوکي، هغه د دوی د وړي کې بلاس نه ټوټل بازورونه بند کېږي، کرفیو نڅېږي او کاروبار کې دومره خلک ته خلل ور اچول کېږي. رژا رمضان دو په دا رژا کښې هم خلک په تکلیف رسوي. هغه ته
د وانا تانې ایس ایچ او عثمان وزیر ویایي چې انګور اډا ته د خمرنګ تړلې شوې لار د 19 اپریل نه د خلکې د تاګ رو تاګ د پورا خلاصې کړې شوې ده. او بامی 14 نه پاس د وڼه بند بازار د 2 ګنټې نه پاس خلاص کړای شوی دی.
د یې بیچنکر و پابندې د مکه وشوه، شیشه غر ورته یي په دغه غره کې وشوه. نقصان نه دی شوی، د ټینکر چکیم و دغه لږ سره بربوت شوی، نور جاني څه داسې نقصان اطلاع نشته، څو زخمیان څه شی نشته. په هغه نه بعد بیا دوی د علاقې سرچ اپریشن کړ، د هغې د پوره د ګنټه سوره ټیم بازور بند کړ. په هغه نه بعد بیا آډر میلاو شو چې ویسته کولاو کړو، بیا دوه ګنټې نه بعد کولاو شو، خمرنګ لیار خلاصه شوه.
یو دا وی چې د راونې میاشت په 19 اپریل مکچتان مال 19 بجې د تحصیل برمل سرا کنډا سیمه کښې پاکستانی پوځ او د تحریک طالبان پاکستان وسلول ترمنځ د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د پاکستان پوځ میجر شجاعت حسین او سپاهي عمران خان وژل شوي وي. او هغې نه پس پوځي چارواکیو په انګور اډا کښې ګرزبندیز لګولی و او د افغانستان سرحدي دروازې سره انګور اډا ته د تاګ رو تاګ ټولې لارې یې تړلې وې. د وڼه تاجرانو اتحادیې مشرانو او د انګور اډې اوسېدونکو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه ده د خلکې د تاګ رو تاګ د پوره ده زر خلاصه کړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، په هنګو ضلع کې د کامي سملا څوکۍ لپاره د شوو پرونیو ضمني انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې ښیي چې د پاکستان تحریک انصاف ندیم خیال تر ټولو زیاتې 20,002 رایې ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو دویم نمبر کامیاب کاندید د جمعیت علما اسلام فیډلې عبیدالله دی چې هغه بیا 18,224 رایې ترلاسه کړي دي. په کامي سملا کې د هنګو ضلع دا څوکۍ د 13 فبروري پر 14 د پاکستان تحریک انصاف د حاجی خیال زمان د مړینې له کبله خالی شوی وه. طارق اورکزی معلومات راکوي.
دا د پاکستان تحریک انصاف پلویان او ملاتړي دي چې په ضلع هنګو کې د کامي سملې پر ان 3 حلقه د اتوار پوره شوې زمینی ټاکنې پر ګټلو خوشحالیانې کوي. پرون شپه هلک دوی د هنګو ښار سړکونو ته راووتل، کله چې پوره د 210 پولنګ سټېشنو نتیجې مخې ته راغلې. د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ندیم خان 20,002 ووټونه په ترلاسه کولو د هنګو 3 حلقې خالی شوې څوکۍ په خپل نوم کړي. دا څوکې د 2022 کال په 14 فروری د پاکستان تحریک انصاف حاجی خیال زمان تر مړینې وروسته خلی شوي وه. د ګوند یو پلوي وایي موږ خوشحاله یو چې خپله څوکۍ مو بیا وګټله او د سیمو خلکو شکریا ادا کوو چې راباندې یو ځل بیا اعتماد وکړو.
او نن دا کوم جیت دا دا ورکر جیت دا پی ٹی آئی ورکر ریئل ورکر جیت دا او زه خپل طرف نه ډېر زیات شکریا ادا کوم چې څوره خویند میندو څوره خلک رو ودلې څوره مشران رو ودلې د پاتې روژې کې چې پی ٹی آئی ته ووټر کو دی باندې اعتماد وکړو.
په درې درشم حلقه کې پر 18 اپریل د کامی سیملې څوکې لپاره انتخابات شول چې پکې درو سیاسي جماعتونو په شمول 50 آزاد امیدوارانو برخه اخستی وه. په انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی عبیدالله 18,240 خوټونه اخستی، ولې د عوامي نېشنل پارټۍ امیدوار سید عمر 3,314 رای په اخستو دریا مقام ترلاسه کړی. په آزاد امیدوارانو کې عتیق احمد 2,650 او محمد سعید صرف 15 شوټونه اخستی. په یادلګه کې د رجسټر ووټونو شمیره 3,98,019 ده چې پکې د انتخاباتو پر وخت 3,40,140 خلکو خپلې رای کارولې چې د دې شرط 43% جوړیږي. په صوبایي سیملې کې د تحریک انصاف غړی شاه فیصل وایي که څه هم ضمنی الیکشن وشولو او دوی کامیابی ترلاسه کړه، خو غواړي چې په ملک کې عام انتخابات دي وشي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نوی انتخاباتو غوښتنه تر هغې پس کړي کله چې د اپریل په 10 په کامی سیملې کې د عدم اعتماد تحریک له لارې هغه له دندې لرې کړی شو. عمران خان الزام لګولی چې د عدم اعتماد په تحریک کې امریکا رول لوبولی، خو اپوزیشن ګوندونو او واشنگتن په بیا بیا د هغه دا الزام رد کړی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د بلوچستانو یو جلا وطن مشر ویلی د پاکستان حکومت سره د مذاکرات لپاره په وار وار تماسونه نیولي، خو د خبرو انکار کړی دی. خان میر سلیمان احمد زی دا خبره مشال رادیو ته په ځانګړي مرکه کې کړی. نوموړی له تیرو شاوخوا 15 کالو راسی په لندن کې دی او د بلوچستان د کلات ریاست د پخوانی خپلواک حیثیت د بحالۍ لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو همداراز پارلماني غړو سره یې لیدنې کړې دي. د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته په بلوچ سیمو کې وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. حکومت د وسلوالو د زور ماتولو لپاره له میر سلیمان احمدزی سره د خبرو اترو هڅه کوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ.
میر سلیمان له 2000 کال راسی په برتانیا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي چې له هغه ځای څخه د بلوچستان صوبې له پاکستانه د بیلولو او د پخوانی قلات ریاست بحالو لپاره سیاسي حلې ځلې کوي. هغه د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته د بلوچستانو د لویو جرګې د فیصلې په رڼا کې برتانیا ته ولاړ. نواب بوکټی په 2018 کال کې وژل شوی و چې په غبرګون کې په همدغه کال د خان افکلاتو مشرۍ کې د بلوچ مشرانو یو لوی جرګه وسوه. جرګې میر سلیمان احمدزی ته وویل چې له پاکستان ووځي او په بهر هیوادونو کې د بلوچستان د حقونو او خپلواکۍ لپاره له نړیوالې ټولنې څخه سیاسي او اخلاقي کومک ترلاسه کړي. د نواب بوکټی د وژنې په غبرګون کې په بلوچستان کې بیلتون پاله وسلوالې ډلې راڅرګندې شوي چې د وهلو لپاره د پاکستان فوج د بلوچستانو په سیمه کې پراخ فوجي عملیات پیل کړي وو. د فوج او بلوچ وسلوالو په دې جګړه کې پراخ ځاني او مالي زیانونه رسېدلي چې نن هم دغه جګړه دوام لري. د پاکستان حکومت د وسلوالو د زور ماتولو لپاره بلوچستان ته د سیاسي، آئینی او مالی مراتبو ورکولو ترڅنګ له بانفوزه قبایلي مشرانو، وسلوالو او سیاسي ګوندونو سره هم خبري اترې کړي. میر سلیمان احمدزی د 6 کال د مارچ پر 16 نیټه په لندن کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول چې په تیرو 15 کلونو کې ورسره د پاکستان د فوج هر مشر او د دې هواد هر واکمن د مذاکراتو هڅې کړي. د دپوینا جنرال پرویز مشرف، جنرال اشفاق پرویز کیانی، جنرال راحیل شریف، پخوانی وزیر اعظمانو نواز شریف او یوسف رضا گیلانی، پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپل استاذو للارې ورسره تماسونه نیولي چې د بلوچستان شخړې په لړ کې ورسره مذاکرات وکړي.
جو بات ہوا وہ 2018
کال کے د پاکستانی فوج مشر جنرال باجوہ دل ترغلی او علماء سرا پ برطانیہ کے جینو فعال کسانو رابطہ وکڑا خما ورت انکار وکڑ بیا پ 2019 کال کے ہم ہا دو وار دل ترغلی او د ملاقات خواہش وکڑ خو ما بیا انکار وکڑ چی اخر د ملاقات بنیاد صدے
ملاقات کا بنیاد کیا ہے
د امیر سلیمان احمد جی پیدا ہر ذریعے دا شرط ترته یشی چې د خبرو اترو اساس و د 1940 کال هغه تړون وی چې د هغه وخت د انګریزانو واسرای لارډ ماونټ بیټن په مشرۍ کې د پاکستان د بنسټګر محمد علی جناح او د کلات ریاست د هغه وخت د واکمن خان میر احمد یار خان احمدزی ترمنځ سوی و. دا تړون داسې مهال سوی چې پاکستان لا جوړ نه و او برطانیه پر ہندوستان واکمن وا. برطانیہ اعلان کړی وو چې له ہندوستان به وځي او د پاکستان او ہندوستان په نوم به دوه هیوادونه جوړیږي، خو تر دې لمخه برطانیہ غوښتل چې د ہندوستان د وړو وړو ریاستونو برخلیک هم فیصله کړي. په دې کې یو هم کلات ریاست وو. په دې لړ کې د 1940 کال د جون په میاشت کې د خان اف کلات امیر احمد خان او محمد علی جناح ترمنځ مذاکرات پیل شو چې بیا د دوی ترمنځ د 1948 کال د اگست پر څلورمه نیټه تړون وسو. په تړون کې راغلي ول چې د پاکستان حکومت به د قلات آزاد او خودمختار حیثیت تسلیموي. د هغو تړونونو په اړه به قانوني سلام مشورې کېږي چې د برتانیا او قلات ریاست ترمنځ سوي، چې په کې به کتل کېږي چې پاکستان د سو تړونونو وارث کېدای شي او کنه، او د دې ترڅنګ به د پاکستان او قلات ریاست ترمنځ نورې خبرې هم کېږي، خو تر هغو پورې به په موقته توګه د دواړو غاړو ترمنځ پر ځای ولاړ حالت وي. خان اف کلات میر سلیمان احمدزی وایي چې د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته د دې هیواد فوج پر قلات ریاست حمله وکړه، چې په نتیجه کې په 1948 کال کې د محمد علی جناح او میر احمد یار خان ترمنځ دوم تړون وسو چې له مخې قلات ریاست پاکستان کې شامل شو. خدای ادعا کوي چې دا تړون د توپک په زور د ده په نیکه لاسلیک کړل شوی و. کله چې د ده په وینا په 2019 کال کې د ده تره شهزاده محی الدین د پاکستان حکومت د مذاکراتو پیغام ورور، نو ده د 1948 کال د تړون شرط ورته کښېښود.
آخری یہ ہوا کہ جب میرے چاچا اپنے وفات
زماتر ترخپل مرگ لمخه په 2019 کال کې را سره ولیدل، او ویل چې دا خلک ډیر غواړي چې مذاکرات وسی. ما ورته ویل چې اول ستونزه خدا ده چې دوی پر کوم بنیاد غواړي خبرې وسی. آیا دوی له محمد علی جناح سره چې کوم تړونونه سوی ول هغه منی؟ دویم، زموږ پر دوی اعتبار نسته، نو د دې خبرو اترو کوم غیر جانبدار هیواد به ضمانت اخلي؟ او دریمه خبره دا ده چې که دوی مذاکرات کول غواړي، نو لومړی دی د اعتماد د بحالی لپاره سل لا درکه کسان خوشی کړي.
ریا کرے ایز وہ اسے کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ.
په بلوچستان کې ګڼ شمېر کسان دا مهال لا درکه دي چې د بلوچو ډلې او بشری حقوقو سازمانونه تور د پاکستان پر فوج پوری کوي، خو فوج تل لدی انکار کړي. د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي سېنیټر انور الحق کاکړ چې د مذاکراتو حلې ځلې له نږدې څارلې، منی چې له خان اف کلات سره د خبرو اترو هڅې سوي دي.
یقیناً څنګه چې خان صاحب دا وایي چې له ده سره رابطه په څو واره سوي ده، نو زه هم د دا خبرې به زه تصدیق کوم چې په تېرو 10-15 کلو کې دوه واره درې واره یا 5 واره په دا خو به زه صحیح تصدیق نه وکړم، خو بهرحال رابطه ضرور سوي ده من جانب د پاکستان د ریاستي ګوندو لخواسه د ریاستي ادارو لخواسه، خو خبره په مخ نه ده.
د خان اف کلات د دې شرط چې مذاکرات باید د محمد علی جناح او میر احمد یار خان ترمنز د 1948 کال د تړون پر اساس وسی، په جواب کې انوار الحق کاکړ وای چې 15 کال لمخه چې کوم پاکستان وو د هغه شکل اوس بدل شوی دی.
پاکستان چې کوم په یو متحده شکل کې وو هغه په 1900 کې په دوه ځای تقسیم شوی دی. بیا په یو اویا کې یو نوی پاکستان جوړ شوی دی چې دا غي یو نوی تشکیل نه د ایم ز شوی دی، د جغرافیه تبدیل شوی دی، او په هغه نوی پاکستان کې دا غي نوی ایم ته هم دغه د دني ک چاچا په خپل هغه لیک لکه دی اعظم سره کړی وي. هغه څلور اویا کې نوی صوبه چې کوم پاول زلا یو عیني شکل یې اخیستی و د بلوچستان په نامه گورنر پاتې شو. ښکاري دا مجلس و هغه زوړ په حواله د نن په دنیا کې په مختګ وړلو دپاره به ځینې رکاوټونه ماته ښکاري چې دا شاید نن په دنیا کې ممکن نه وي.
میر سلیمان احمدزی مشال ریډیو ټول چې هغه د جلاوطنۍ پر مهال د امریکایي کانګرس، اروپایي پارلمان، جاپان او نورو هیوادونو له چارواکو او پارلمان غړو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي چې هغه وی د بلوچستان په دې قضیه کې ورسره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو سپته د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو لنډیز وایم. پرون د اپریل پر ولسمه د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو همداراز کراچۍ کې بیلابیل سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په خوست او کونړ د وړمې ورځې د هوایي بمباریو ضد مظاهرې کړې دي. یعنی شاهدان وایي دا بمباری پاکستاني او جټ الوتکو کړې او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د جنوبي وزیرستان انتظامي ویلي د انګور اډې د شاوخوا لارې بیرته خلاصې کړي، خو له افغانستان سره د تجارت دغه لارې لا هم تړلې ساتلې ده. د سیمې تجارانو د انګور اډې لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. او په هنګو کې بیا د کمی سملای د خالی شوی څوکۍ لپاره د شو پرونی او زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې خی چې د پاکستان تحریک انصاف ندیم خیال تر ټولو زیاتې یعنی 2022 رائے ترلاسه کړې دي. اوس پر شو د مشال رډوی مجلې 19 پروګرام ته داونه په خبرونه کې د شاعر رشید سحر سره د هغه پر شعر او ژوند غږیدلی و. نوموړی د بلوچستان د لورالای دی، په نړیوالو اړیکو کې تر ماسترۍ پورې لوړې زده کړې کړې دي او له تیرو لسو کالو راهیسې له ادبي نړۍ سره تړون لري. نور حال د په مشال ریډیوي مجله کې به نجیب عامر راته وړاندې کړي.
د مشال رادیوی مجله درنو اوریدونکو، د مشال رادیوی مجله سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې یم. دا اونۍ د یو زلمی شاعر رشید سحر صاحب سره د پر ژوند او پر فن باندې خبرې کوو. موږ په مشال رادیوی مجله کې تل هڅه کړې ده چې د پښتنو په منځ کې چې کوم غمی ځوانان دي یا پیغلې دي هغه تاسو ته مخې ته راولو، او موږ په دې باندې خوشحاله یو چې داسې ځوانان او داسې پیغلې پروګرامونو ته راولو چې هغوی د ډیرو صلاحیتونو خاوندان یا خاوندانې وي. نو دا ځل هم د رشید سحر صاحب سره خبرې کوو، نو پروګرام ته غوږ شئ. نو بس تاسو به سر کې زمونږ اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه لږ معلومات ورک.
بس ټول مخه زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو هم سلامونه. زما نوم رشید سحر دی او زما تعلق د نورو پښتنو په سیمې لورلای سره ده. نو په ادب کې مې تقریبا ادب په بس یو لس کاله کېږي چې ورته راغلی یم. مدې فیلډ ته کلی کې پیدا شوی یم. لوړې زده کړې مې په نړیوالو اړیکو انټرنیشنل ریلیشنز د بلوچستان پوهنتون کوټه څخه کړې. نو دا زما پیژندګلوۍ ده. په خټه نثر یم او قلمي نوم مې رشید سحر دی.
سمه. رشید سحر صاحب د شاعرۍ طرف ته څنګه راغلی؟ شوق مو په کورنۍ کې مو تاسو نه علاوه چا شاعري کوله او کله کومې لارې نه څنګه تشویق شوی چې دا ادب طرف ته راشي په خپل شعر لیکي؟
شاعري د خو امیر صاحب خبره داسې ده چې شاعري ته بس ده یو خوب راوړی یم کنه.
ها خوب څنګه راوړی؟
داسې و چې خوب زه خپل د یو شخص سره زیاته مینه لرم، لکه هغه باچا خان بابا چې د فخر افغان. نو هغه یو ورځ داسې کېږي چې زه باچا خان بابا په خوب کې وینم، او باچا خان بابا چې کوم دی هغه کام ته وینا دي، یو تقریر کوي، خبرې کوي د کام سره فعاله کوي. نو هغه خبرې چې کومې دي هغه د ورځې چې زه د ځان سره زمزمه کوم، هغه خبرې کوم په لارې روان یم. داسې ده چې بیا زه یو ملګري سره ملاوېږم، او ملګري سره کېدم، هغه ملګري ته زه دا خوب تېروم، زه وایم داسې خوب دی که نه. نو ما په باچا خان بابا مې داسې خوب باندې لیدلو. نو هغه خوب چې کله ما ورته تېرولو که نه، هغه خوب تېرېدل داسې و لکه هغه شاعري غوندې، کله نظم غوندې چوک که نه. نو د ملګري ما ته دا ویلي چې دا دا خو شاعری دی کنه، نو هغه ملګری د ادب سره مخکیم تړاو لرو، نو هغه راته ویلې دې ته شاعری ویل. نو ما ویلې بس خو نه پوهېږم چې دا شاعری ده، خو بس ما هغه یوازې تا ته خوب تیر کړو. نو هغه خوب څه داسې وو که زه به تا ته لیک تیر کړم، وی ما باچا خان بابا په خوب لیدلو چې په جرګه کې وینا کوله، ټول پښتون قام ته جړا کوله چې سره یو شی سره یو موټی شی، اول ځان بیا مکورونه جوړ کړي، د خپل یتیم او کونډو زړونه جوړ کړي. بس څومره زما اوس فلاله په یاد ده، ډېره تقریبا ډېر وخت
سي. دې نه علاوه نو څنګه ادبي جرګو ته لاړې؟ ادبي کتابونه مو لوستل که تا د ملګري ذکر وکړو؟ دې نه علاوه د کورنۍ کې څوک داسې وو چې ته تشویق کړي؟
نه، زما کورنۍ کې بالکل د ادب سره نږدې څوک نشته، او بالکل زه یوازینی باغی زه یم چې شاعري هم کوم او د کمپرسته ګوندونو یا د داسې ملګرتیا هم کوم. نو زه هغه بس ملګرو تشویق کړم، یا بس په دې کې بیا چې کوم زما سره نور ملګري چې کوم زما په کالج کې استاد، بس هغه ته هم دا پته ولګېدله چې یار رشید خو شاعري کوي. نو بیا هغه هلته زموږ یوه ادبي جونګړه وه، او په هغه کې ادبي کوټه وه، په هغه کې د لورلای چې کوم ادیبانو هغه کښې نسل ناسته به یې کوله. نو د روزانه په بنیاد باندې بس بیا به زه کله کله هغې کوټې ته هم تلمه، نو بس هغه رنګ واخیستل کېدو د یو بل نه، نو هغو ادیبانو نه بیا بس ما هغه داسې وبله چې ما د هغو ادیبانو نه دا رنګ اخیستی. نو په دې کې به ما یو څه لیکل، بس کله د ځان سره یو واقعه څه وي هغه لیکلی په لیکلي شکل کې را وړي دې کوټې ته، کله څه یو د کام په اکله یو فکر وي هغه په لیکلي شکل کې را وړي دې کوټې ته. هغه به بیا چې وو دلته زموږ چې کوم مشران وو په ادبي کوټه کې مشر شاعران، نو هغو ته مې ښکار کول، هغو به بس داسې په حیرانۍ سره زما چې کومې اولې غزلې وې ما هغو فکر کاوه زما اولې غزلې زه خپله، چونکې اوس په مسافرۍ کې یم هغه کتابچه مې کور پاتې شوې ده. نو دوی ما ته ویلې وای دا تا لیکلي دي، ما ویل هو بالکل ما لیکلي دي، وای دا تا څه سړي دي کړي یا څه دي نور شاعران دي لوستي دي؟ ما ویل اسمې هم نه دي لوستي، او بس
هغوی تشویقول ښه ملګري درته په لاس درغلي وو، دا د بخت خبره یې، دا د ښو دوستانو صحبت ځان له یو نعمت وي. نومونه یې راته اخیستی شي کوم ادیبان کوم شاعرانو چې تشویق کړی یې؟
بالکل، اولنی ملګری چې کوم دی عمر ساغر، زموږ د لورلای علاقې سره تعلق لري چې کوم ما ته ویل دا شاعري ده.
صحیح.
او دوم د هغه نه پس زموږ استاد زموږ د سیمې اکبر نګار صاحب، دی بیا زه ادبي کوټې ته، بیا خیر محمد عارف صاحب په هکله به تا اورېدلی.
خیر محمد عارف صاحب خو نو ټول پیژني، هغه خو مشهور سړی دی.
خیر محمد عارف صاحب چې مونږ د دې کوټې مشر، د دې ادبي بنډار مشر دی، نو بس هغه خیر محمد صاحب، خیر محمد عارف صاحب په مشرۍ کې یا د هغه په تادۍ کې یا د هغه په شاګردۍ کې مونږ زه شاګردي زما وګوله چې ما د دنه دا څه زده کړي دي، او هغه چې به زما کوم شعر یا غزل هغه ته راوړل، نو هغه به په هغه کې تصویر راکوله، ویل به چې داسې 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 لیکل کوه. نو لوی استاد چې مې کوم دی هغه خیر محمد عارف صاحب دی، چې هغه ما ته سېګانې کړي دي.
نورې پوښتنې به هم لرم رشید سهر صاحب، خو سره ته واوروئ یو شعر واوروئ چې موږ پوه شو چې رشید سهر صاحب څه ډول شاعري کوي. ما ستاسو لږه ډېره شاعري په فیسبوک باندې لوستې ده، خو هغه ملګري چې ستاسو د نامې سره اوس آشنا کېږي هغوی به هم واوري چې رشید سهر څه ډول شاعري کوي.
د ټولو له مخه شاعري چې کومه ما د کام په نامه شروع کړې ده، هغه به زه د غورځنګ یا د پاسون ملي پاسون چې کله شروع شو په 2003 کې، هغه ته ما یو غزل غوندې لیکلې وه وړوکې، هغه به درته واورم. وایي: زما د لوړې اوسلې جانانه، زما د لوړې اوسلې جانانه، اے د پښتون د قافلې جانانه، بیا به دا نه وایي چې نوم خبر، نن دې ګټمه کازه جانانا،
نن دې ګټه وکرازه جانانا. ډېر وای مخک
ما ستا په سر دار ته د غاړه یخې، زه ستا په سر وړم لانجې جانانا، او مونږ د جنگ له زوره ښه خبر یو، مونږ ته د مینې کرکې سي جانانا.
واه ډېر ښکلی شعر دی: مونږ د جنگ له زوره ښه خبر یو، مونږ ته د مینې کرکې سي جانانا. ډېر ښکلی شعر
جانانا. او دا د خوارانو مظلومانو کاروان سهره، اسی پناره جانانه.
واه ډیر کول ډیر کول غزل له
ځان یې غورځه تل کلیو خو بل ویلې می چیر دنه دی په یو پروګرام یا
وکړي. رشید سر صاحب تاسو شاعری چرته چاپ شوی کتاب مو چاپ کړي مجله کې ورسپانه کې کنه فیسبوک
معلوم مصروف
صحیح تاسو چې بار بار د مسافرې ذکر کوئ نو تاسو په لورلای کې نه اوس نن سبا چرته یو سر روزګار کوئ؟
نه بالکل لورلای کې نه، مسافرې خو مره چې ډېر لر مسافرې نه ده، بلکې په پنجاب کې ما دلته مې کار روزګار باندې په دې باندې لګیا یم.
صحیح، او تاسو په سیمه کې اوس خو ته په بورې کې نه یې، په دا بورې لورلای یو ده کنه، غلط نه شوم کنه؟
نو بورې لورلای بالکل یو ده بورې
پر. صحیح، نو اوس خو هلته تاسو نه خو کله چې وای هلته کومه د بجرګي وي تاسو به کېدې شي په خور ته تلې یاست، هلته په نوشار کې، په مردان کې، په سوابه کې، په هر کلی کې، په هر چم کې، هر مالت کې یو د بجرګوي. تاسو طرف ته هم دغه د بجرګي شته؟
ادبی جرګه بالکل کیږي، په اخترونو کې پروګرامونه باقاعده د مشاعری انعقادونه کیږي، او دا کوم چې د نړیوالو ژبې کوم نړیوالو ورځ په دې باندې سیمینار کیږي، او دا تقریبا چې اره یو خاص ورځ وي باغه باندې خاص پروګرامونه کیږي. خو لبد مرغزه په یو پروګرام کې مام
تنقیدی غونډې کیږي او پروګرامونه کیږي.
بلې په زمونږ په لور لای کې ما چې کوم ادبي کوټې ذکر تا ته وو، د ادبي کوټه ډېره زړه کوټه ده، د ډېر غټ تاریخ دی، د خیر محمد عارف خیر محمد صاحب په څیر باندې، او عارف تبسم راج کویم صاحب سره د دې په دې شکل کې حیران ده، د دې کوټې شاګردان پاتې شوي دي.
صحیح،
وایم چې پاتې شوي.
صحیح، او دا د دې نوم دی ادبي کوټه.
ادبي کوټه بالکل د دې.
صحیح، نو درنو اوریدونکو رشید سحر صاحب سره زمون خبرې ترې روانې دي، او رشید سحر صاحب ډیره خوږه شاعری کوي، او ورنه به له کوچ یو بل شعر هم راته وری د خبرونې په دې برخه کې در سره شته. د چوي وروي خپل نو ولې نه شعر
وړاندې کوم دا چې تا په فیسبوک هم لیدلې په لاندو
کې. او صحیح، ماته به حسن تکرار وي او اوریدونکو به کې د شپول سلوار
او دل به وری
نو څنګه ورته وایم چې تا باندې مین یم.
نو څنګه ورته وایم چې تا باندې مین یم، په زړه کې خوړل کېږم چې په چا باندې مین یم،
په زړه کې خوړل کېږم چې په چا باندې مین یم. ډېر ښه،
د خپلو خواهشونو کتلیام کوم لګیا یم، د خپلو خواهشونو کتلیام کوم لګیا یم، لزړه را باندې ګرانه د لیلا باندې مین یم، او په لره پر ویښلو افغانانو مې زړه خوښ. بلر او پر ویشلو افغانانو مې زړه خوښ دي، امو ته باسينه په پښتونخوا باندې مېن يم. او وای لغمه به مړ شمه وګ نه را باندې باسي، لغمه به مړ شمه وګ نه را باندې باسي، بادار مې ترې وا یو پا باندې مېن يم. او زنمې چې تام پرس وطن پرس نه پرېګ دی، د پیغلو بیا په هر یو ادا باندې مېن.
واه واه واه، ډېر ښه شعر دې بیا راته وای.
وی زلمی چې کام پرس وطن پرس نه وی پرېګ دی، د پیغلو بیا په هر یو ادا باندې مېن. او په کوټه په کابل په پیښور په ننګرهار، په کوټه په کابل په پیښور په ننګرهار، څومره خپل وو پارسا باندې.
واه 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 واه، ډېر ښکلا شعر.
نو
مکتب کې نه و دا ځل،
مکتب کې نه و، مکتب اس ما ډیره غزل تاسو نه چې په هغه کې مکتب نه وی کړه.
صحیح، دا ستاسو شاعری چې دا رشید سحر صاحب، دا خو ډیره خوږه شاعری ده، او زه په سندرو دومره نه پیګم، په دې کمپوزونو دومره نه پیګم، خو دا سه موسیقي ته جوړه ده. تاسو په ترنم کې زړه کې لیکي که څنګه؟
زه ترنم بالکل زما ځان سره خود داسې ترنم غوندې اندازې چې زه لیکم کنه. نو دینه مخکې ما یو نظم لیکلی و دوګرمه کچې ماته ملاو شو دا نظم او احسان په نامه باندې یو نظم لیکلی دی احسان. او هغه یو ملګری راته ویلي و زمونږ یو ادیب دی ظهیر باچا.
ظهیر باچا خو زما ملګری دی اسمت ظهیر صاحب چې نوم یې بدل کړی اوس
ظهیر صاحب. اسمت ظهیر صاحب بالکل هغه راته ویلي وایي دا خو ډېر وایي ډېر موسیقي ته جوړ دی که نه. نو هغه نظم یې ښودو
بالکل ظهیر باچا په موسیقي ډېر ښه پوهېږي. زه کله کله ورسره مرکې کوم په همدې موضوعاتو باندې. ظهیر باچا ډېر خوږ دی.
نو د نظم دا احسان زه به داسې لږ لنډ غوندې درته ووایم
چې ساده یې راته وایي که ترنم کې وایي نه پوهېږم.
زم د باچا خان پلار نه منم ستا احسان ته د پښتنو پښتین ستا دی مسیا احسان تیم دیک د ژوند ته بس وی بد دنیا ایسان. نو دا ملن کن در دوی دیر نظم خدا دیر غلط
دیر کل نظم دی و بالکل دلتا ناغ قطغانی موسیقی چی رازی پاگه که دا دیر خویل کی خو بس نفسو زه و نرمنده ما و نتا و نرمنده کم و نرمند شیرو نویلی دی کنه.
نو بس و نرمنده ما دلتا یو تیر ورز می یو غزل لکلی والا ابی که ذکر وو دیرون باچه از سودو ذکر پکیو کنه. نو چې ما ته را پیدا شي زما په کتابچه کې
صحیح ته خبرونه وایي کنه دلته اوس خلکو ته سندرې وایي خبرونه وایي
هغه خو ډېر خوږ دی ارون باچا صاحب. والله په موسیقي زه درته وایم چې موږ یې تل هغه د ده په سندرو باندې ځان ویده کوو کنه.
بالکل باچا صاحب د دې وخت ډېر لوی نوم دی په موسیقي کې. او ښه سندرې وایي ښه بدلې وایي ښه غزلې وایي. صحیح. نو رشید تر صاحب کتاب بل خیر کله چاپ کوي؟
کتاب خو چې هر وخت غزلونه تیار شو خو بیا به بدبختانه زمونږ خو مسلې ډېرې وي. ما درته ویلی د پښتنو یوه مسله نه ده که نه. نو چاپول خو هم نو دلته څه امکانات غواړي نو چې هغه امکانات برابر شي انشاءالله هر وخت یو کتاب بالکل باید دا به ووایم چې سل نه بره غزلې یا د یو نیم سل شاوخوا کیسه نظمونه هم پکې ګډ کړه. خو دا خو یو کوچنی غوندې کتابچه جوړېدلی هم شي خو بهرحال امکانات فلاله پوری خو صدا چې امکانات نشته. کوشش به کوو خپله به امکانات پیدا کوو خپله به یو کلاره باسو انشاءالله.
بالکل همداسې ده. او نن سبا خواستیم په دې ټولنیزو رسنیو باندې که شیر خپور شي نو ډیرو خلکو ته رسیږي. کتاب خو په محدود شمیر کې چاپ کیږي او هغه باید چا ته رسیږي یا نه؟ خو ستاسو شاعري دا د ما ته رسیدلې ده د نور اوریدونکو ته دا دې ورسیدله. او رشید صاحب د خوښي شاعران مو څوک دي؟
د خوښي شاعران مې نجیب عامر صاحب تر ټولو نه زیات خوښ شاعر چې کوم دی هغه خوشحال خان بابا دی. او کوم هم د دور شاعران دي غني خان بابا حمزه بابا ټول هغه شاعران چې هغه زور ته وایي د اوس وخت د تېر وخت کښې کوم ما درته یاد کړو دا شاعران. او اوس وخت کښې کوم دی هغه ممتاز رفدی صاحب دی ښه شاعر د خوښ شاعر مو دی. او نور زموږ ځوان شاعران شته د پښتونخوا د سیمې شاعران دي چې
سندرغاړی دی کم کم دی
د خوښي سندرغاړی مې د ټولو نه زیات خوښ سندرغاړی چې کوم دی هغه باچا صاحب دی. ما تاته وویلې ما یو شعر دی وایي توري کرن اوپک او امرخیل را باندې ګران دی توري کرن اوپک او امرخیل را باندې ګران دی سندره یې ژغورلې رون باچا باندې مینې ما رون باچا خیم کنه.
صحیح بالکل.
نو په ارون باچا چې کوم دی هغه مې ډېر د خوښي شاعر دی سنګر دی او د هغه غږ مې ډېر خوښ دی. نو ما درته ویلې مخکې ما دا ذکر تاته وکړم ما ولیده په سندرو باندې ځان ته خوب راولو زمونږ د خوب ګولۍ د ده سندرې دي.
صحیح. دغه نمونه تا په دې شعر کې واغست بچا صاحب در باندې ګران دی، نعیم توری در باندې ګران دی، اعجاز افق در باندې ګران دی، کرن خان او سو نور نمونه پکې راغله کنه، جاوید امرخیل دم یاد کا نور څوک دی
امرخیل؟ بالکل دغه چې کم دی دغه په ما باندې بیخي زیات، لکه څنګه چې په شعر کې راغلی دی اسی نه دی راغلی، دا په ګران لزړه نه راغلی دی. توری صاحب سره مې ښه ملګری غوندې هم ده، ډېرې خبرې مې ورسره کېږي په ټلیفون باندې، او د شاعري ته یو بله خبره تا ته وکړم چې د شاعري ته زه توری صاحب هم ډېر استولی یم.
د وخت د تیریدو سره هر میوه پخیږي، او شاعري هم داسې یو شی دی چې ریاضت کوي ورته، نو خامخا ستاسو شعر اول هم ښکلی دی، خو په خپل هم چې کله شاته نظر اچوئ اوس خدای دې له سته کاله ووتل چې تاسو شاعري کوئ، حتما تاسو ته به همدغه فرق محسوسیږي. د اول ورځو شاعري مو تانده وه، خو د اوس شاعري چې دا فکر کوئ چې خیال به یې پوخ شوی او یو څه به د پخوانه درته فرق پکې ښکاري کنه.
په دې خاطر خو چې ما کومه دا اوس شاعري ما اوس شیر کړې ده فیسبوک باندې، لکه تا چې لیدلې ده داسې دا شعرونه ما په دې خاطر شیر کړې دي چې هغه ما ته لږ پخه ښکاري کنه. نو دې نه مخکې چې کوم شعرونه ول هغه کېدای شي هغه به مو، خو زه خپله دا نه محسوسول، ما زړه کې ما دا فکر کاوه چې یاره زما به نو څه شاعري چې زه به نو څه شاعر شم، خو بیا هم ما خپل یو خیال هم نه دی ضایع کړی چې څه خیال ما ته راغلی ده، نو هغه ما اتمن لیکلی دی ځان سره مې پوسټ کړی دی.
صحیح. نو رشید سر صاحب دار ته وایي چې د شعر لیکلو لپاره څه ډول فرصت درته پکار وي، کوم وخت تاسې وي چې هغه ستاسو ډېر خوښیږي چې په هغه وخت کې تاسو په اصطلاح د شعر الهام در باندې راځي، د شعر خاپیرۍ در باندې مینه کوي او تاسو قلم راخلئ لیکئ یا په موبایل کې ثبتوئ ځان سره، دغه قصه که موږ ته وکړئ.
امیر صاحب اصل خو زه په دې شی باندې تر اوسه پورې نه پوهېدلم، اوس پوهېږم، اوس پوهېږم چې ډېره بېچینی وي، ډېره بېچینی، مخکې به زه نه پوهېدلم چې دا څه ده، اوس ډېره بېچینی په ما راشي، بس هغه وخت بیا څه غزل لیکلو ته تیار شم. نو هغه وخت بیا داسې یو شعر راشي چې هغه بیا زه یا ځان سره ځم، زما هم کوم هغه پس بس کتابچې او قلم ته مجبوره شم چې راوایخم او ویې لیکم، هغه نه غزل جوړه شي. نو هغه ډېر د بېچینۍ په حالات کې هغه که په هر څنګه وي بېچینۍ، خو موږ ته په ډېر ما تاته ویلې مونږ پښتانه مونږ دوست ګډ وډ خلک یو، ګډ وډ په دې چې زمونږ حالت یو رنګ نه ده، موږ ته ډېر امکانات نشته، موږ ډېر وسایل مو کم دي، په دې خاطر باندې نو هغه بېچینۍ په هر حال کې کېدلی شي. کله داسې وي لکه زمونږ موږ سره چې کومې پېښې کېږي د پښتنو سره واقعې کېږي، په هغو باندې بیا زموږ پېچینی پیدا شي، د هغه نه یو شعر ایجاد شي یا وزېږي، او کله کله بیا داسې د مینې فکر وي یا سوچ وي یا خیال وي، د هغه نه بیا یو غزل لکه تېرو کې به تا کتلي په سوشل میډیا باندې چې هغه فیسبوک تا کوم شعر کتلی دی اولنی، او هغه د دې مینې د برکت نه او بیا غزل شوی ده.
صحیح. او زمونږ د خبرونې وخت مرورو ختمېدو طرف ته ځي، خو یو غزل رتبلم واوروي او بیا به سره خدای پاماني وکړو. رشید سر صاحب تاسو ډېره مینه وکړه، خوږه شاعري مو را پرزو کړله، نو یو غزل به رتبلم واوروي.
ولې نه، په دواړو سترګو غزل به درته واورم، خو زما درته ویلی په کتابچه کې ګرځم غزله پیدا کوم بیا درته وایم.
صحیح.
زندگی دا تنہائی دا دیکھے پر زندگی دا تنہائی دا جانان شتا پمانی دا تنہائی دا
دا بیوئے سب ایک پر زندگی دا تنہائی دا جانان شتا
جانان شتا پمانی دا تنای د مانې زمونږ په خپګان ته وای دا
مانې جن مونږ ورته وای کنه مانې جن ښه صحیح جانان شتا خو
په مانې د
تنهایی د ډېر
نو وی زه په مینا او په امن په سیګر زم خار کې ډېر را تاری دا تنهایی دا
سو په امن او په مینا په سیګر زم خار کې
ډېر را تاری دا
تنهایی دا ډېر
او وای څوک به ما د مکدې لارې تصیح کړي څوک به ما د مکدې لارې تصیح کړي د سګریټ دبی خالی ده سنایی ده
تاسو شعرونه ما ته په یاد زر زر یادېږي د نورو هغه نه یادېږي نه پوهېږم زما په زړه شعر کوئ بیا ووایې را دا شعر
څوک به ما د مکدې لارې تصیح کړي څوک به ما د مکدې لارې تصیح کړي د سګریټ دبی خالی ده سنایی ده او وای لوی واټن د لماخامه تر سهاره لوی واټن د لماخامه تر سهاره نوی نوی جدایی ده سنایی ده او اخیرنی شعر یې دی وایي څه د ظلم او د جبر وړاندې ژوند ده څه مو خپله بدبختي ده سنایی ده امیر صاحب دا ته وایي تا شعرونه ما ته یادېږي زه ستا په خبره کښې درلېږم زه خپله داسې روانه شاعري کوم زه داسې نه یم چې زه توري ورته پیدا کوم یا زه په تورو پسې ګرځم زما چې په زړه کم توری راځي یا کم توری برابرېږي یا زما د زړه غږ ده دا شاعري چې کومه ده دا هغه د زړه خبرې دي یا د زړه ویل دي نو دا کوم چې زه کوم
بالکل ستاسو په زړه کې ښې ډېرې نورې خبرې بم پرتې وي دا ستاسو چې کومه شاعري د نمونې په توګه مونږ نن اورېدونکو ته وړاندې کړله له دې معلومېږي چې دا شاعر نورې ډېرې خبرې ناویلې لري چې تر اوسه یې نه دي کړې هغه به سندریز کوي اورېدونکو رشید سهر صاحب تاسو واورېدو د ده ښکلې شاعري مو واورېده د ده د ژوند سره آشنا شوئ مونږ به خدای پاماني کوو یو به پیغام اورېدونکو ته ورکوئ یو بل اخیره کې د چا سندره درته نشر کوو د چا غزل درته نشر کوو ستاسو فرمایش به هم پوره کوو بیا به اورېدونکو سره بیا خدای پاماني مو کوو
غزل به چې ارون بچا صاحب د خوشحال بابا کوم کلام ویلی که هغه کلام راته وړاندې کړي نو هغه بیا د کرم خان په کوم بس کوم اوس البم کې دا یو د خوشحال بابا کلام ویلی دی دا به وړاندې کړي نو پیغام مې ټولو اورېدونکو ته ټولو پښتنو ته دا ده چې زه خپله باندې زه په یو څیز باندې په یو شي باندې فوکس کوم زه به خو زه ستاسو لهجه درسره کوم چونکې زموږ کندهاري لهجه ده خو زه لهجه هغه ډېره استعمالوم نو زه په یو شي باندې فوکس کوم چې هغه علم ده صرف تعلیم ده که زه نن دا شعر او غزل لیکلی سم هم دا هم د تعلیم برکت دی دا د علم برکت دی دا داسې نه ده چې ما بې علم زه بې تعلیمه یم یا ما زده کړې نه دي کړي نو زه غزل لیکلی شم داسې ډېر امکانات شته چې هغه له تعلیم سر تړلي دي نو زموږ پښتانه چې کوم دي پښتانه چې هر ځای بالکل موږ پوهېږو چې ډېر بې امکانات یو ډېر ستړي یو ډېر مسافر ډېر ورک ډېر درفدر خو باید په دې سختو حالاتو کې موږ تعلیم اتمن او ضروري په خپلو لوڼو او زمونو باندې په خوند او وروڼو باندې خامخا واکمن یې وکړو دا پسامي پیغام
ښکلی پیغام دی رشید سیر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه کور ودان د ورور ودان
ډېره مننه نجیب امیر صاحب ښاد اوس
مننه درنو اورېدونکو تاسو نه مننه چې مشال راډیو مجلې ته غوږ وئ دا ځل مو د رشید سهر صاحب سره خبرې ترې وکړې دی د لورلایي دی د بورې دی ډېره خوږه شاعري کوي تاسو واورې د شاعري په اخره کې درته دغه غزل وړاندې کوو له دې نه هم خوند واخلئ او خپل کوربه نجیب عامر ته تر بلې اونۍ پورې اجازه
ورکړو मस्त्यम मैं परस्त्यम रिंदी क्रम 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 गौरमो तस्वा बादा खुर्म 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 मस्त्यम मैं परस्त्यम मस्त्यम मैं परस्त्यम शराबे वाला नूर आलम वरता बखली
شراب می واڑا نور عالم ورت بخلی نور شراب می واڑا نور عالم ورت بخلی لانو بے میں مہدی لانو بے میں مہدی پسے مرم 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 مو تسبا بادا خرم 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 مستیم میں پرستیم مستیم میں پرستیم